سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجېدی او سه هم تیم تاسو ازادې رادیو ته غواګی اسمح کتر دی چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو. خبرونه د طالبان حکومت وای د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د وایند دفتر لخوا په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 18 خبره شوې راغلي چې دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع، بهرنیو چارو وزارت، سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبانو ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. ازادي راډیو خپلواکه توګه د تلفات شمیر او د پیښه څرنګوالي تاییدولی نشي ځکه پیښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنیو ته لاسرسی نه لري. د اسرائیل اردو وای هغه نننی نتایج سوی راپورونه چې وای د حماس مشر یحیی سنوار وژل شوی دی تیری. حماس ډلې چې د ایران لملاتړه برخمنه ده د امریکا او اروپا اتحاد له خوا یو ترګر سازمان پیژندل شوی دی. ریپورټونه وای یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د اسرائیل اردو ویل چې د دوه عملیاتو په ترڅ کې درې کسان وژل شوی دي. د اسرائیل اردو او امنیتي ادارې دا تیری چې کېدای سي په دې درې کسانو کې یو یحیی سنوار وي. تر اوسه د دوه درې کسانو هویت نه دی څرګند. چې د تیر د اکتوبر په ومه د اسرائیل په جنوب باندې د حماس د برید پلان د یحیی سنوار لخوا جوړ شوی و. دغه برید په ترڅ کې 1200 اسرائیلیان وژل شول او شاوخوا 240 کسان نور ټپیان شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تیره شپه مصر ته ورسید. دا له شاوخوا 12 کلونو وروسته مصر ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لمړنی سفر دی. وروستی ځل د ایران د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالح افریقا ته د سفر پر مهال د 2013 کال په جنوري کې قاهره ته تللی و. عراقچی دا مهال د سویودونو په سفر بوخت دی. د اردن له سفر وروسته مصر ته ورسید. اولته یې له خپل سیال ایمان صفادي سره ولیده. د رښتیا په کچه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 80 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. ریوټرز خبري اژانس په د جرمني د جیولوژیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې 1.1 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبان حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړ شوی. د لوبو لړګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د اسیا ودونو په سیالیو کې د ګډون په موخه اوس پاکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي نن پنجشنبه له کابل د تاشکند په لور روان شوې دي. د منځنۍ اسیا د سیالۍ د رواني میاشتې له 13 نیټې څخه تر 25 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیف، سریلانکا، بنګلادیش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربهتوب پیلېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د زینو اداو په اساس ایران کې د یو شمیر افغانانو وشل کېدل.
دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې زموږ سره ماشومانو ښه زیان ولې.
د تورخملاري بندیدو سوداګر ته زیانونه رسولي.
تجارت فیلنم لرو تقریبا پر لار باندې کې کم از کم 10 افغانې به خساره رسیدلې ماته.
او د کونړ سیند کلنې دودیزه مشاعره تر سره شوه.
زبد کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم.
خبرونه کې درته نور پرونه هم لرو مخ سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سره د سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه تا خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او د بخښنې نړیوال سازمان هم دې موضوع ته خبرګون خوړلې ده. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلواش خبر ورکړی چې ایراني پوله ساتو ځواکونو د تیر یکشنبه په شپه د هیواد په کلکان سیمه کې په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړې چې له پیښې یوازې شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. نور چې
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي دي راپورونو چې دا کېږي ډیری افغانان پکې وژل شوي او ټپیان شوي اندېښمن کړي دي. یوناما نن په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په دې اړه د بشپړو او شفافو سیرونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټول اړخونه باید د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په خپل ایکسپانډ په دې برخه کې د یوې شفافې څېړنې غوښتنه کړې او دا راپورونه وحشتناک بللي. دغه سازمان ویلي چې مشکوک عاملین باید په یوې عادلانه محکمه کې ځواب ویلو ته راکاږل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پیښه د افغانستان او ایران د حکومتونو په تندی او داغ بللې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یو تعداد زیات هیوادوال مختلف فشارونه چې دی طالبان د رژیم لواجه دوی ورسره مخ دي لکه اقتصادي مشکلات د دوی اساسي حقوقو نشتوالی دا ټول د دې سبب کیږي چې یو تعداد زیات هیوادوال ده کوشو کې چې د افغانستان اوسې متاسفانه چې دوی د یو استبدادي رژیم نه یو ملایي رژیم نه بلاخوندې رژیم ته پناه وړي او بالاخره دا رقم چلند ورسره کیږي.
دی وای اړتیا ده چې په کور دننه داسې حل لار وموندل شي چې له مخې نور افغانان اړ نه شي چې له خپل هیواد ووزي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه پیښې ته په اشاره ویلي که دا راپورونه حقیقت ولري د ایران لپاره به بدې پایلې ولري. خو هغه پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې تر هر قضاوت وړاندې باید د پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره انتظار وویستل شي. په بهر کې د افغانستان د یو شمېر پخوانیو سیاسي سیرو څخه جوړې د مقاومت علي شورا هم په خپله اعلامیه کې دا پیښه ټکان ورکوونکې بللی. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي انارکلی هنریار ویلي د ایران دغه عمل د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا باید د ایران دغه وروستۍ او دې ته ورته پخوانۍ قضیې وڅېړي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک دا زړه بوږنوونکی جنایت بللی او په ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د غچ اخیستو تر ټولو غوره لار د یووالي پر مټ د یو ځواکمن او آباد افغانستان جوړول دي. د پاکستان د ملي اسمبلی مخکینی غړي محسن داوړ په خپل ایکسپانډ لیکلي پر هغه بې وسه افغانانو له وحشته ډک زیاتی چې له زورونو څخه تښتیدلي او د پناه اخیستو په لټه کې وو زورون کېده. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلوش خبر ورکړ چې ایرانی پولیساتو ځواکونو د دې هیواد په کلګان سیمه کې پر شاوخوا 300 هغه افغانانو ډزې کړې چې غوښتل یې د هیواد ته ووړي. د حلوش د راپور پر بنسټ پیښه د تیر یک شنبه په شپه د اکتوبر په 14 د ایران د سیستان بلوچستان د سراوان د کلګان په صفري نقطه کې شوې. دغه سازمان د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي لیدل کېږي چې ظاهرا پکې ډېر کسان وژل شوي او په وینو سره ټپیان لیدل کېږي. په دې ویډیوګانو کې دا کېږي چې د ایران د پولیساتو له لوري پرې ډزې شوي خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه ویډیوګانو کرهوالی نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې په خپل ایکسپانډ لیکلي وو چې د افغانستان بېلابېل ارګانونه او ډیپلوماټیکي استازولۍ د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د موضوع تر روښانېدو وروسته به په دې اړه لازمه پرېکړه وشي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې چې له سراوان سره د یک شنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د ایران له لوري د دغسې یو اقدام راپورونه خپرېږي، بلکې تر دې نږدې 4 کاله وړاندې د 2020 په مۍ میاشت کې د افغانستان پخواني جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو 46 افغان کارګر چې غوښتل دغه هیواد ته داخل شي سیند ته غورځولي چې 12 تنه مړه شوي، 18 ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي. خو ایراني چارواکو هغه مهال هم دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستې او 3 تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. ایران دغه پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته غبرګونونه مخ په پراخېدو دي. پر همدې موضوع مې د چارل شونکي ښاغلي حکمت الله حکمت وپوښتل چې افغانان به تر کله د روزي پیدا کولو لپاره نورې ودونه ته ځي.
ډېره زړه بژونکې پیښه ځکه ده چې په سلګونو افغانان د سترګې په رپ کې د ښه ژوند په انتظار چې اکثریت یې ځوانان دي. دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورزموږ سره ماشومانو ښځې ولې په داسې یو حالت کې د شهیدانو شمیر دغه اوس 2019 خو غیر مستقیم د دې شهیدانو قاتلین د افغانستان پرونی او نننی چارواکی دي. د دوه اشغال او ګډاګیان د شوروي او امریکا او نننی پر قدرت ناست چې د خپل ولست دردونو څخه تر ډیره پورې بې خبره دي. همدا دي ته دې ځوانانو په خپل وطن کې د ورځې 1500 افغانۍ د کار پیدا کولای باور لرم چې دوی خپل کور او ور نه پرېښول. ولې په خپل وطن کې دغسې یو حالت دی چې امریکایانو موږ ته د خپلو جنایاتو تر څنګ یو داسې افغانستان پرېښوولی چې په هغه کې نه د کار راتلونکی و نه د ژوند راتلونکی و. ځکه نو څوک اروپا ته تښتي، څوک ایران ته تښتي، څوک پاکستان ته تښتي. د دې غمیزې داستان په حقیقت کې د هغه وخت څخه شروع شو چې په دې هېواد کې غیر مسؤوله چارواکي قدرت ته ورسېدل، د ځان د مړولو دپاره، د خپل بادار د خوشحاله کولو لپاره یې سیاست وکولی، د خپل ولس دپاره یې څه ونه کوله. سره ډیر داسې افغانان دي چې د یونانو د ترکیې په اوبو کې، د ایران او د ترکیې پر سرحد باندې، د پاکستان په سرحدونو کې زموږ افغانانو زړونه درد کوي چې تر کومه به موږ د پسونو په شکل باندې قرباني کیږو. دغه درو سو مندي چې دغه نن شپه منتظر دي، دوی ته جزاتونه ورته وروړي. دغه نننی چارواکي دې وار قرآن ته رجوع وکوي چې دوی د دوی مندو ته به د دوی جواب څه چې ولې د دوی زامن ته د ایرانیانو په مرمۍ باندې دغسې سلو، ولې پرون په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره دغسې وضعیت کېدلی، ولې په اروپا کې ورسره کېږي. تر ټولو لوی مسؤل هغه څوک دی چې په افغانستان کې واکې په لاس کې دي او د دغې چارو د تنظیم مسؤلیت لري. تر ټولو لوی مسؤل هغه اشغالګر دی چې دا 40 کاله یې پر موږ باندې جنایتونه جبرونه وکوله. ولې په افغانستان
اوس بل طرف ته حکمت صاحب، بله موضوع دا ده چې ایران کې افغانان کاغوی ورزي ډیر په شقه کارونو باندې بوخت کیږي، ولې په افغانستان کې نه غواړي چې هغه کار چې په ایران کې دوی غواړي کې ترغې په ډیر سهولت سره په افغانستان کې د کار وکړي. دغه ذهنیت سازي دغه افغان ځوانانو ته څنګه ورکولی شو چې ایران کې هغومره شقه کارونه کوي یا مارک سره دوی لوبې کوي، ولې په افغانستان کې به دغه کارونه کوي؟
په افغانستان کې هغه سیاست چې د کار د پاره وو هغه په حقیقت کې د ویجاړۍ لوري ته روان دی. په دغه څو لسیزو کې په افغانستان کې د کروندګرو د بزګرو یو لویه برخه ځوانان د کروندې په کار باندې اخته وو چې لویه برخه د تریاکو کرل وو، د هغې څخه د ژوند تکافو وله. د اسلامي امارت پر راتګ باندې هغوی په ډېره نازوانمنداره توګه باندې د تریاکو کرل د نړیوالې ټولنې سره په پټه معامله باندې صفر کړله. ما په هغه وخت کې ځاپر وکړل چې تاسو دا کار مه کوئ، بزګرو ته ځوانانو ته په کلو کې بل معیشت بدیل پیدا کړي چې دا خلک ولاړ نسی. تاسو باور وکړئ چې د دغه سیمو خلک خبرې را سره کوي، وایي چې زه د ماښام ډوډۍ نه لرم، څلور ځوانان زامون لرم، راته ژاړي، راته وایي چې پلار څه وکړو، مړي وکړو، غلا وکړو، لار ونیسو که بل څه. دا د مجبوریت هغه وروستی حد دی چې یو څوک خپل د وطن، خپل د مور، خپل د کورنۍ غېږه پرېږدي، یا ایران ته ځي شاقه کارونه کوي، یا پاکستان ته ځي، او یا تر نورو هیوادونو پورې ځان رسوي. نشته شرایط د کار، نه د ښاري ځوانانو دپاره د کار شرایط شته، نه هم د کلیوالو ځوانانو د پاره ست دي. نړیوالې ټولنې زموږ سره خیانت کړی دی، جنایت یې کړی دی. د افغانانو د مصروفیتو د کار د پاره دغه اوس هیڅ نه لري. تاسو وګورئ په میلیونونو کورنۍ د دغه لپاره چې دوی خپل تقاوت نه ترلاسه کوي نن د ماښام ډوډۍ نه لري. نړیواله ټولنه یو ادرس هم نه دی حاضر چې دغه مظلوم بیچارهګانو ملکی او نظامی متقاعدینو معاش
وتوسي.
د معاش راکشته سوی د معاشلینو د پاره
وروستو کې په حل لار باندې غواړم وغږیږم چې دا به څومره بیا هم په کډوالۍ باندې اغېز پرېوزي. ځوانان به بیا هم کډوالۍ ته ورځي سره دي چې دومره ستونزې سره مخامخ کېدلی شي کنه کډوالۍ به ممکن په افغانستان کې توقف پیدا کړي.
تر یو حده پورې خدا وحشتناکه پیښه د ایران د رژیم هغه دوه مخې سیاست چې دوی موږ د فلسطینیانو څخه دفاع کوو مګر مظلوم افغانان مور د خپل زوی سره په مرمۍ باندې وژني، دا افشا کړی چې ایران یو واقعا یو غیر انساني، یو غیر بشري حاکمیت دی چې نه د بشریت نه د اسلامیت لپاره پابند دی. ګرچې تر اوسه پورې تحقیقات کې ایرانیانو دا نه ده منلی. په افغانستان کې به تاثیر هرومرو ولري. دا ویرونکې پیښه به د ایران پر سرحد باندې د افغانانو تګ راتګ راکم کړي، د پاکستان سره به هم ورته وي، د اروپا لپاره به هم ده. مګر بل اخره چې وایي چې بتنګ آمد به جنگ آمد، بل اخره چې بیا دې په کور کې لوږه یې تند یې پیسې نه لري، د مریض تداوی نشي کولای، یو خواته لار کوي. په افغانستان کې به د جرمونو کچه جګه لاړسي، نور به وسي که نننی حاکمان او نړیواله ټولنه لاس په کار نیسي. دا فاجعه ده او د دې فاجعې د مخنیوي لپاره باید دغه اوس دوی لاس په کار سي.
د چهارشنبې ښاغلی حکمت الله حکمت چې موږ سره بحث وکړ،
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو، لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د تورخم پیښور لاره له نږدې دوه میاشتو تړل کېدو وروسته چهارشنبه ماښام پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرو پانګونې خونې چارواکي وایي چې د دې لارې تړل کېدو د دوړغاړو سوداګرو ته ډېر زیانونه اړولي دي. افغان سوداګر د دې لارې د تړل کېدو له امله ورته د اوښتو لوی زیانونو خبره کوي او د خلاصېدو په اړه هم ویشلي نظرونه لري. نور زیات په دې راپور کې وو.
د خیبر پختونخوا د بېګاړۍ په چک پاینټ سیمه کې د تورخم پیښور لویه لاره له نږدې دو میاشتو تړل کېدو وروسته بلاخره چهارشنبه ماښام د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل
د تورخم پیښور ترمنځ د بېګاړۍ چک پوسټ په ساحه کې د یوې میاشتې څخه زیاته موده راهیسې د افریدي او کوکوخیر قومونو ترمنځ د احتجاج په نتیجه کې دغه لاره د ترافیک پر مخ بنده وه. افغان سوداګر او خصوصا د حقینو ته چې په میلیون میلیون افغانیو دوی دپاره زیان راورسېدله، چې خوشبختانه دغه لاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شو.
نوموړی هیله من دی چې په راتلونکي کې به دا ډول ستونزې نه رامنځته کیږي او سوداګر به وکولای شي چې د دې لارې خپل مالونه په دې ډول ولېږدوي. یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم پیښور لارې له پرانیستلو سره هم مهاله د دوی د صادراتي توکو لاریو پاکستان ته حرکت کړی. یو له دغو سوداګرو څخه رفیع الله چې په خبره یې تل پر دغې لارې ستونزې یې اندېښمنوي ازادي راډیو ته وویل
نظرات فیلانم لرو تقریبا پر لار باندې کې کم از کم دیرش میلیونه افغانۍ به خساره رسیدلی ماته او اوس فیلن چې د تورخم لار بیګه خلاص شو بیګم ګاډي د تورخم پر لار ولېګه.
خود تازه میوه او سبزیجات یو بل صادرونکي حاجی بشیر د افغانستان د تازه میوه او سبزیو په موسم کې پاکستان ته د سوداګریزو لارو پر بندېدو نیوکه کوي او وایي چې اوس د دې لارې پرانیستل د افغان سوداګرو په ګټه نه دي.
نو دا اوس فلحال زمونږ په ګټه نه دی که اوس لارم خوش شوی مونږ په دې نه کوم خوشحاله یو چې تر اوسه دا دوه میاشتې سیزن بند و اوس دم بند دی بس اوس خو د دې سیزن شروع کیږي لس ورځې پس افغانستان خلک خو سږکال تباه و برباد شو که تجار و که زمیندار و.
د پاک افغان د سوداګرۍ او پانګونې په ګډه خونه کې د پاکستاني سوداګرو د ټولنې مشر ضیاءالحق سرحدي وایي چې سوداګریزو لارو بندېدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
مونږ ټول خلک کوششونه وکړو د لار کولاو شي د خلکو سره یو کامیاب مذاکرات وکړو. دې سره د دواړو ملکونو کوم کاروباري کسان دي هغه ته ډېر نقصان ملاوېږي. د کوم تجارت دی دا دې ته ډېر سخت نقصان ملاوېږي. مکار دا دی کې دواړو حکومتونه سنجیدګۍ سره دې مسئلې حل لپاره د کوم مونږ د دواړو جانب د کاروباري کوم مشران دي خاص کر د فیډریشن یا چمبر آف کامرس دې سره کښېني ډېر په حل لپاره مذاکرات وکړي.
د خیبر پختونخوا په بېګیاړي سیمه کې له تورخم څخه پېښور ته غځېدلې لاره شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې وه. دوی چې ویل کېږي ډېری یې د تیرا د سیمې بې ځایه شوې کورنۍ دي د پاکستان له حکومته غواړي چې دوی خپلو سیمو ته ولېږي. د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د راجګول تیرا په سیمه کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په نتیجه کې 40,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځایه شوې وې چې وروسته دغو کورنیو د تورخم پیښور لویه لاره هم بنده کړه. افغان سوداګر او کروندګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوو او تازه سبزیو موسم کې له افغانستان سره خپلې سوداګریزې لارې تړي چې ورسره د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګر میلیونونه افغانۍ زیانمنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر نن د اروپایي اتحادیه او ناټو له مشرانو سره ګوري او خپل د بریا پلان تشریح کوي. ولادیمیر زلنسکي پرون په اوکراینی پارلمان کې په وینا کې له دې 15 ماده ایز پلان څخه پرده پورته کړه چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د زلنسکي د بریا پلان په هغه بعد کې د بېلابېل خبرګونونو راپارولی دي. اجمل اند نور جزئیات راکوي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره ملاقات کوي او خپل د بریا پلان جزئیات به تشریح کړي. دا پلان د هغه اقداماتو مجموعه ده چې زیلنسکی په وینا به د جګړې بهیر لږ تر لږه د اوکرين په ګټه بدل کړي. د ازادي راډیو د اوکرایني څانګې د رپورټ له مخې ولادیمیر زیلنسکی غواړي چې خپل ویدیز متحدان قانع کړي چې اوکرين ناټو ته د غړیتوب لپاره ور وبولي او د جګړې په ډګر او زیانمنو خارونو کې د سخت شمې په درشل کې نورې پوځي مرستې برابرې کړي. هغه د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د مذاکراتو په درشل کې خبریالانو ته وویل چې د هغه پلان د اوکراین پیاوړتیا او د ډیپلوماسۍ لپاره چمتووالی دی. ولسمشر زیلنسکی پرون د اوکراین پارلمان کې په وینا کې د پنځه مادهیز بریا پلان څخه پرده پورته کړه چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا پلان د اوکراین اصلي لویدیځو متحدینو لپاره پټې زمینې هم لري. د زیلنسکی د بریا پلان روسیه ته د دې هیواد د قلمرو سپارل رد کړي او غوښتنه یې کړې چې اوکراین دې د ناټو پوځي تړون ته ور وبلل شي. د زیلنسکی د بریا پلان په اوکراین کې د خلکو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي. لا میکولایف او اودیسی خارون زخه یو شمیر عام اوکراینیانو چې نه غواړي نمونه یاد شي ازادي راډیو ته ویلي یو ویلي ما دا پلان نه دی لیدلی خو په ټولیزه توګه د بریا پلان په اړه مثبت نظر لرم. یو بل اوکراینی د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته ویلي زه فکر کوم چې دا پلان یوازې د هیلو یو ټولګه ده چې نه به پوره کیږي ځکه د د په وینا لویدیځ متحدان جګړې ته د جګړې د پای ته رسیدو په اړه بیخي بل تصور لري. ناټو تر اوسه په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده وړاندې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب نیت پر دې هیواد د روسیې د یرغل د دلایلو څخه یو بللی. د ناټو سرمنشي مارک روټا نن خبریالانو ته وویل چې دا سازمان په اوږد مهال کې له اوکراین سره ولاړ دی او غواړي چې له مسکو سره د مذاکراتو له پیل مخکې کیف په یو قوي او پیاوړي دریځ کې واوسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن وویل چې هغه تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره په یو ټلیفوني اړیکه کې یو ځل بیا د جګړې د بریا د پلان په اړه خبرې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. په یاد مشاعره کې د ځایي چارواکو سربېره ګڼو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینهوالو ګډون کړی و. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې هغه مهال ترسره کېده چې کله به د سیند اوبه مخ په زیاتېدو شوې او یا د خلکو په اصطلاح ګل به یې ورکړ. دغه مشاعره د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د چغان بڼ کې د پنجشنبې په ورځ جوړه شوې وه. نور تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي نو لبل اړخې د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولی. دوی وای پښته وبو کې دښتې د باران څاڅکو پارمان وچی پرتی دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بیروزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغه لارو کې د ګوندیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وای لسین څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلی وبو گاوند ته وړي روان دي.
زبد کو نړغوندې پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکسین حس صفاندا.
اشراق شګلې ل چارواکو غاړي چې په یاد سین دی د اوبو برېخنا بندونه جوړ کړي. للمې زمکې دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړي.
پدې سینځونو بیا بندونه د برېخنا وکړي بیا پدې ټول وطن برکونه درنا وتړي.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه طبيخ کولاګانو خوند واخلي.
ਸਾਮਣੇ ਕਰੇ ਵੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੀ ਲਗੇ
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو رونډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو.
دا بزرگ یوازې د قرآن ایمان نه ویلې نور په دې چې مسلمانې له حدا واوښتاو لاسه کې تصفیه خیرات زکات په تصویرونو کې او شنه نمایشې مسلمانې له حدا واوښتا.
د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلي په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کېږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوسمزو ازادي رادیو ته تاسو راغلي پیغامونه ورو
تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیښه چې رامنځته شوې ده، دا ایران خپل پاکستان کړی ده. دا ارشپه په سلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لس کاله په ایران کې تیر کړی دي. کدی وغواړي چې څوک دې نه ورزید دی ته یو سړی هم نسی ورتللی نه ایران ته، یعنی سړی خو څه نیومه چې هم نسی راوښتلی دی. په خبر دی که افغانان د ایران پرېږدي راواړي دا په ایران به خپل پلچ شي. دا زموږ خپل د مشرانو څه غوښتنه ده چې دا افغانان راوګرځي، افغانان راوغواړي، که افغانان راشي په ایران به خپل پلچ شي، افغانان ته به زارۍ کوي چې راسي. دا پیښه چې سوې ده دا ایران کستان کړی ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دي 200-300 کس نه ورځي.
سلامونه نه کې له نو مینې زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران یو د دې د شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبان او پر حکومت باندې دا ځغ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. په دې بس فاست ته وسی دي د پښتنو دی وسی باید ملي ماتا ملان کې دا حسو چغو کې نه دي چمړې سوي دي. دوی پښتنه نه کوي، د دې باید پښتنه وځي، باید خپل دفترونه رخصت کړي، ملي ماتا ملان کې تاسو تر څو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي وژل کیږي. به خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړی ووژل سي دا بحفاظ کیږي. موږ درې سوه افغانان شهیدان سول، هیڅ بحفاظ نه کیږي. تر اوسه پورې طالبانو دا پښتنه هم نه ده کړې، نه غبرګون شول دي. دا څنګه حکومت دی؟ باید د دغو کسانو بحفاظ وسي. غږ دی چې نور افغانانو سره ظلمونه نه کیږي. بند که دا ایران سفارت په کابل کې ور بند که، سفیر را وغواړئ، هزار یې که، تر څو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي اوریدونکو خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه د د طالبان حکومت وایي د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د ویند دفتر لخوا په هغې لمه کې چې نن د اکتوبر 18 خپره شوې راغلی، دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع بهرنیو چارو وزارت سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبان ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. د ایران د بشري حقونو د حلواش په نوم سازمان د راپور پر بنسټ د یکشنبه په شپه شاوخوا 300 هغو افغانانو چې غوښتل د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې ایران ته ننوځي، د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د کرکان سرمان په سیمه کې پرې ډزې وشوې. د دې پېښې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او نقیض راپورونه شته او خپلواک سرچینو یې کره شمېره نه ده وړاندې کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د تلفاتو شمېر او د بخښنې څرنګوالی تاییدولی نه شي، ځکه پېښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنۍ ورته لاسرسی نه لري. د سیمې او نړۍ په حالاتو کې بیا د اسرائیل اردو وایي هغه نننۍ نتایج شوي راپورټونه چې وایي د حماس مشر یحیی سنوار وشه شوی دی څېړي. حماس ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پېژندل شوی دی. رپورټونه وایي یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وشه شوی دی. د اسرائیل اردو وویل چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې درې کسه وشه شوي دي. د اسرائیل اردو او امنیتي ادارې دا څېړي چې کېدای شي په دې درې کسانو کې یو یحیی سنوار وي. تر اوسه د دغو کسانو هویت نه دی معلوم، بلکې چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب باندې د حماس برید پلان د یحیی سنوار بار لخوا جوړ شوی و. دغه برید په ترڅ کې 1200 اسرائیلیان وژل شول او شاوخوا 200 سلوي کسان نور برمته شول. د لوبو لړګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډله داسې هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په موخه ازبکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي نن پنجشنبه له کابل د تاشکند پر لور روان شول. د منځنۍ اسیا د اصلي د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بنګلادیش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربهتوب پیلېږي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریښي دي. دغه جرګه د همدې اونۍ په پیل کې تر سره شوه چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو. په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي. دا پیغامونه سره اورو د پروګرام په دوهمه نیمایي کې. د ورک شو عزیزانو د لاټه د پروګرام لاندې برخه هم مه هیروي. راځي پیل په هغو پیغامونو وکړو چې د جرګې په اړه ازادي رادیو ته را رسیدلی دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو کډرمن دوه اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهام یم د زبل مرکز کلات نن تاسو ته پیغام پیښدم. د پښتنو د راغونډولو یا د کمی جرګې د راغونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم. د امدې ستري ورځې د امدې ستري جرګې د پښتنو د افغانانو یو دود ده چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزې د حل لار پیدا کوي یا د خپل حقونو د غشتلو یا د خپل حقونو د پلټلو لپاره دوی همدغه جرګې انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزې پیدا کړي او همدا ستونزې حل کړي. نو دا یو لوی جرګه ده ان شاء الله چې د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد وي او ان شاء الله چې پښتانه به سره غونډیږي یو ځای کیږي به اتحاد به کوي او د خپل حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي. ډیر زیات خوشاله یم چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه یو ټغر باندې وینم چې سره ټول سوي دي. د یو مشر منظور پښتون تر همه دغه تر ژغ لاندې ټول په یو ناره په یو شعار باندې ژغ کوي. نو ډیر زیات خوشاله یم. خدای دې وکړي چې افغانان هم لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق هم دغه جرګه بدرګه کی ترسو په افغانستان کې هم دغه سیملي جرګو او ملي مشرانو ته د دې نظریاتو ته د دې و کلونو ته احترام وسی لکه څنګه چې احمد شاه بابا په افغانستان کې په تیر تاریخ کې په یو لوی جرګه غونډه کړی ول چې مالته د افغانستان بنسټ کې جوړول سو. نو زه یو ځل بیا هم ډیر خوشاله یم چې دغه سی وستر او لوی جرګه جوړیږي چې دا د پښتنو د حقونو لپاره یو بنسټ او تاداب د ډیره زیاته مننه.
جلوت خان، شمالی وزیرستان. این سلاد میز دا احساساتی چې دا جرګاو کامیاب وي، د خدای په فضل سره چې دا خلک ما فیصله وکو، ا فیصله د میشتو سه غونډه په خیر وي. خو ان شاء الله میز امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکو، آگا کیوں مشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چمیشو یہ گالری اپا کانو یہ روا تلی بس پلیار کے پلیسر تا مختوی س گاڑی ارنا گوٹکڑل پا چٹو خال کے پی کے ونی والا چل یارے باند کڑی وے پاکا چاپا گاڑی واڑی لیارے وے نا روا تلی.
صدر مقرب خان مسعود، تحصیل سرارو. ان شاء اللہ دے پشتانے پا تاریخ شدہ خبر دو چے دے جرگے دیر لوی امیت اور دیر ترتیبی دائی امیر امید آئی چے پشتانو پا یو اخلا کیجی پا یو اتفاق کیجی پا دغی اتفاق گوندے کا خدای کرل میجی ودا سا فیصلہ کی دے زند پورا چے آغا بالکل پرہمن ہوی او اسلامی ہوی او ہر تا شرائط پشتی رہی تمام پشتانو روغلل او دغمان دون شنن عزیر دی.
د مون عمر مراد سکی افریدی د خبرونیان مرکزی صدر یم. او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلینه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی مرمنو له موږ ولکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ دغه خدمت کوي او دلته چې دوه کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله موږ په سر دی موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره لاس وتور د ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي. البته نن دومره سر جرو چې کم اس کم انسوګیس نشته داس دوز نشته لیر بند دل وسم شته په 3 ام پی او کې کوم مشرونی موږ نیولې هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دی په کور دو چې جرګای موږ سره وکی او د جرګې عزت ورکړي چې کم اس کم مشرون د موږ پرېګ دی چې دا ثبته کی چې موږ دلته نټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل.
مونم شہزاد دا سجی بانی استدین کای په بانی شاہ جی سوکڑی زتاہانی ان شاء الله تعالی جرګه مې کامیابی ریم خو میر دا غوړی جی چې میشتې وژن دا مقرر راشي دغه دا مقصد نه دا چې درې ورځې میر دا بعد اورې سره تیر کو وای غنه بعد بیا خپل خپل کېره ته لوټ یو خبره ختمه شي.
خالد رحمان نوم دا د بانی استدین کای 11 اکتوبر دی نه میر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کی ماجه جرګاو د امن په باره شه د جرګانو ساتو امن روټي امن دا چې می رامن غوړ تیر فالي امن خبره امن چې روټي
من مر شاد دا او چوله اولي بیو رډې می دا چې مست الله پاک امن رو والے او ملک شامن روشي می نه راځي یو غنښت خبره کیږي کیږي هوځه خالي امن روشي می په داډر خواشي او می راځو د زندگی په چاره دو.
السلام علیکم دی ازادی راډیو اوریدونکو کارګران کو ته سلامونه کوم خدای دې وکړي او چې خوشاله دی نو افغانی پکتیکان تیرات پړاند بندو روایم چې واکرم اخر کوم مرسته ته ډیر اړتیا لري بس خاص مستنی ته سرسوي که څوم رو سرسوي دی خو اوسم خلک بے وزل دی او خزر دور وس نه لري سی کور جوړ کیا هغه وکی باید مرسته نور هم سره وسی کو پارچ کی باید کورونا جوړ شي ورته نور مرسته سره وشي زما را روان ده کورو بندوبست باید وشي واقعا زما په ډېر له ستونزو سره مخ سي موسو پام ورته ونه کې ورته را روان زما په ډېر ستونزو کې نور وخت نه نیسم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا په دغه کې خبرې کوي په رادیو کې نو دا د ما خبرو ته یو څه اعتبار ورکړی یا لا په خاطر باندې ځکه چې دغه یو کال دوه کاله کې طالبانو د افغانستان نیولی ده نو دغه په ازادۍ رادیو کې بله خبره نسته ښځو ته حقوق ورکوي دې ته حقوق ورکوي هغه ته حقوق ورکوي دا اسلامي کشورونه دا نظر کوایي دا نظر یې نه ده کړی چې په ښځه کې هغه ته حقوق نه ورکول کیږي په افغانستان کې بیا په ودو بمبارونه کلو هغه حقوق دي یو چا زړه ته داسې نور تیریږي دا مسلمانی نه دی یو چا په زړه کې دی الله له طرفه دونه ویرسته چې داسې ووایشي په دغه مسلمانو باندې څه حال ده په غزه کې تر 30,000 نفرو پورې شهیدان ورسېدل د خدای قهر به څه ورنه پدل کیږي او د خدای عذاب به څه ورنه درته راځي نو عذاب له اثره کمی یوې نه له طالب سره لاس یم نه له بل حکومت سره لاس یم نه له بل حکومت سره د ما دغه مسلمانی ده دغه مې انسانیت ځکه چې زه د درې څلور کاله کېږي دغه خبرې اورم نو دغه خبرې د تاسې چې خدای ناراضه سي که واقعا ځان ته مسلمان وایست دا د ما خبرې ورسره ضب کوي په دغو دغو کې ویاستوئ خلکو ته.
سلام علیکم کارکونکو د رادیو څه حال مده جوړس په خیرس ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانان د ټکی ټکی کړ د اسرایلو دا ملګری ملتونه چې ناستې دا چشته پاره ناستې باید چې ځای یو تنګسۍ یا جنگ یا جګړه دوی ورسې باید قرارې کړي او دوی کومکونه ورکوي.
سلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپله پاسپورټ یم راڅه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې په ایران کې تېرې کړې هغه پاسپورټ هم راڅه واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي یا د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاتروشونه واخیستل او موږ یې وراره د مارچ موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6000 پنځه روانې ادارې اوس مصرف سوی دي د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي که چیرې مجبوریت نه وي او اقتصادي مشکلات نه وي خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی الله زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې درې کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب و هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادری پیغلی دی چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاس بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ته ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي سی هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوس هم راځو د ورک شو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتی سخی اوسیدونکو د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادرکه دي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 51. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 51. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرونو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه. زموږ د یو اکازوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو وس تقریبا خامخا د غونې شپارس کال پنځلس کال وخت کې ژ دینه درک سوې دي نو کچیر چاته معلومات یې تاسو ته معنا از ما ژغ څوک ستاسو خبرونه د لارې او چاته معلومات یې نو از ما سره پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي 0095 یعنې 0305 یو هم سلام شمیره ده 0395 0395 نو زیله ده چې زما پیغام نشر کی خدای په امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم څخه تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کوي چې رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0508 0509 1525. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0508 0509 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګا رئیسه د بيدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګا رئیسه بیر نادرکه ده او د 213 ولې کابل د قصیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغه نجلۍ عمر د 16 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0092 41 2 6 5 1. شمیره بیا تکراروم 0092 41 2 6 5 1.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوریې دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی. 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي. نو د کور څخه نادرکه سوی دي، د پلار څخه خوابدی سوی دي. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0503100903. یو واري بیا 0503100903. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات دي مهرباني دې وکړي موږ سره دې په شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې چې هر چا ته معلومات 0 4 0 4 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5
دریسوشپوراتیا زایو د کندار ولایت خکریز ولسوالی باجلیل کلی بالا ورورچ ارچاته معلوماتي محمد لالا زیدی محمد شفیقاکم سید ارچاته ورور معلوماتي ورور کارچا د معلومات راغی 5000 افغانی انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیک کلی وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وی ده د زمبای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ الله مل.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق له معلومات ولري ترڅو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې باخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخون مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت را کړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موږ دلې یا اتمی زموږ سره معلومات سره کیږي، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوې دی. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي. نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو لیدلې یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیرې اړیکه ونیسي. لبرنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 0 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ درته تکراروم: 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کړئ. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 0 5. 0 0 5 8 4 0 1 6 0. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاز خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګې د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نور معلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي ما ته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 0 5 0. شمیره یې ور بیا وایم: 0 0 9 یو نیوی دو سو پنځاتیا مننه ستاسو د همکاری په تمه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کر زم یا د یو چا کر نه زم بس سار د کور را وتلې دي نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پرې نه در کسوي دي او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو او چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 0 9 3 یو وارې بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادۍ رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چېرې دی زما آواز اروي د واټس اپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 15 3 6 4 4. له خدای په امان.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
یا دو مشڑا رازینا و مسافر مسافر خوڑ یا یارا مسافر پیزار و باسا چھت تلس کو لب ما و مسافر و مسافر مولا دخپنا بلا مینا و مسافر مسافر موجنے عالمان مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی